په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساته خبرونه کې بعد افغان طالبانو پاکستان ته سفر، د قامی سملی غړي علي وزیر د گرفتاری او د پیښور آرمی پبلک سکول د برید شپک کاله پوره کېدو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز راپورونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د پیښور پولیسو د قامی سملی غړی علي وزیر نیولې. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د اصلیت معلومولو لپاره د چین ووهان ته سیرونکي استوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د خکولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پرون ناوخته د ټلیفون لارې له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ کې د افغان مسلې د هواري طرفدار دی. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو ټولو خواوو یو وار بیا غږ وکړ چې تشدد په کمولو او د اوربان په راوستلو کې د خپل مسؤلیت ادا کړي. له دوهې نه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو پلاوی به نن هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ کې ورغلی پلاوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل طالب مشران سولې ته لیواله او سنجیده دي. قریشي ویل په افغانستان کې د تشدد کمولو او اوربند لپاره باید ټولې خواوې هڅې وکړي. د پیښور پولیسو پرون د قامی سملی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر ونیولو. د پیښور شرقي تاڼي محرر شاهد خان مشال لډیو ته ویل چې علي وزیر سن پولیسو ته په یو مقدمه کې مطلوب او اوس به د کراچۍ پولیسو ته سپاري. نوموړی وایي د علي وزیر نیول په کراچۍ کې د غلې وینا سره تړاو لري. د دسمبر په شپږمه پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې یو لوی غونډه کړې وه چې ورته د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د غورځنګ ګڼو مخورو ویناوې کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پیښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیونه د دولت د جبري پالیسیو تسلسل دی. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي مارچ میاشت نه وړاندې کوي او د لاسو چتولو له لارې به ټاکنې کیږي. د اپوزیشن د یولسو ګوندونو د اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان پرون د پنجاب په بهاولپور کې خبریالانو ته ویل د حکومت دغه پریکړه نه مانی ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت اوسنۍ پریکړه به لانجه من کړي. مولانا ویل سپریم کورټ د آئین د بدلولو اختیار نه لري. د نوموړي په وینا دا ممکن نه ده چې د لاس په چتولو د سینټ انتخابات تر سره شي. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلیو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کوي. په پاکستان کې د سینټ د غړو شمیر 144 دی او هر درې کاله پس د 250 غړو ټاکنه کیږي چې هغه بیا شپږ کاله په دې عهده پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د پلټنو لپاره د چین ووهان ښار ته چرته چې اول ځل یاد وایرس سره راپورته کړو نړیوال ماهرین استوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل چې د نړیوالو ماهرینو ډله راتلونکي میاشت ووهان ته ځي سو د کورونا وایرس اصلیت وڅېړي. کال مخکې کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبې صوبې په ووهان ښار کې وموندل شو. له هغې تر دغې دې وایرس په ټوله نړۍ کې 14 لک نه زیات خلک وژلي او 23 میلیونه نه زیات خلک یې ناجوړه کړي دي. تر اوسه دا پوښتنې لا ځواب پاتې دي چې دا وایرس لکومې راغله او څنګه انسان ته لاره وموندله. په لومړیو کې داسې ګمان کېده چې دا وژونکي وایرس له ځناورو انسانانو ته لېږدېدلې، خو اوس ماهرین فکر کوي چې کېدای شي دې وبا ته د ووهان په مارکیټ کې وده ورکړل شوې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په یوه غونډه کې چې د کال د پای خبري غونډه نومول شوې د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. د خبري غونډه په امریکا کې د انټرنیټي حملو تر شا د روسیې د لاسوهنې د شکونو او دغه راپور د مخې تر راتلو نه پس ترسره کیږي چې په کې راغلي داسې شواهد موندل شوي چې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي الکسی ناولني ته زهر ورکړي. نوموړی په کرملین نیوکه کوونکي سیاستواله پوتین په قامی کچه د تلویزیون لاري خبریدونکو دغه خبري غونډه د خپل شخصیت د زلولو روسانو ته د باور د ورکولو چې هغه په خو لاسونو کې دي او ترڅنګ امریکای او نور نړۍ ته د پیغام ورکولو لپاره کاروي. اته شپیته کلن ولادیمیر پوتین په تیرو 2 لسیزو کې د روسیې مطرحه سیاسي صحرا پاتې شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو پلاوی نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې دی. هغوی پرون د پاکستان د خارجه وزیر سره ولیدل. یو شنون کې د دې سفر په اړه وایي،
پاکستان تقریبا په افغانستان کې درېم فریق دی. زه د دې بدله کې وخت وزیر راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي.
د پیښور پولیسو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ونیولو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دا پیښه غندلې ده.
نیول دا مقدمه دا جلونه په دې باندې ریاست مخکې مستړی شوی دی. دا سړو منې ځل نه دی، نړو منې سه اف آی آر دی په موږ باندې. دی هر به مخکې استعمال کړی ده.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید شپږ کاله پوره شول. د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي د سکول انتظامیه ورو ورو هر څه هیروي. په جلال آباد کې خبریالانو ته د خوندیتوب لارې چارې وښودل شوې. یوه خزینه خبریالۍ په اړه وایي،
دو ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوښو چې یو خبرنګار د کار په محل کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. اورېدونکو، پاکستانی چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړی. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کېدو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پر داسې وخت خبرې کړې چې د افغان طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې موجود دی او احتمال دی چې دوی به سبا د جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات هم وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ شوو خبرو په اړه تفصیل درته په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان درکوي چې نجیب امیر ورسره خبرې کړې دي.
کوم چې د وزیر اعظم دفتر لخوا جزئیات تفصیلات خواري شوې دي د دې خبرو په اړه باندې، نو اولنې خبره پکې شوې ده چې دواړو مشرانو د سولې کې د سولې خبرو کې چې کوم بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی په هغه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان افغانستان تعلقات نور مضبوطولو په اړه خبرې شوې دي. دویم د عمران خان له قوله ویلې شوې دي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او د هغې په ملکیت د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي، او عمران خان د بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم پرمختګ شوی دی، پیشرفت شوی دی، د هغې هم هرکلی کړی دی.
د طالبانو پلاوی هم طارخان صاحب په اسلام آباد کې د پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. بیا وروسته د شاه محمود قریشي خبرې غونډه مخې ته راغله، په هغې کې هم په د افغانستان د سولې اړوند خبرې وشوې. د وزیر اعظم سره تاسو ویلې چې افغان چارواکو ویلي چې دوی به ګوري د وزیر اعظم سره خپل پاکستانی چارواکي څه وایي، څه سکیجول دی، کله به پاکستان د وزیر اعظم سره دوی ګوري، او د نن دپاره د دوی دغه څه د پروګرام ځکه دوی درې ورځو لپاره پاکستان کې دي، نن به چا سره ګوري؟
د پاکستان د خارجه وزارت په بیانې کې خود د وزیر اعظم د ملاقات خبره وه. البته وخت نه دی ټاکل شوی، ورځ نه دی دغه په اړه ویل شوی، او موږ هم کوشش وکړو چې د پاکستان د وزیر اعظم د مطبوعاتو د رسنې او چکم مسئول ذمہوار خلک دی یقینا تاسو کو، لیکن هغه جواب نه دی کړی چې دا ملاقات په کله کیږي. لیکن څنګه چې پاکستان وای دا سفر درې ورځې دی، پرونه اورنې ورځ نه طالبانو دوه ورځ دا، نور تفصيلات نه دی ورکړي شي، فقط د خارجه وزیر او د وزیر اعظم د ملاقات د پاکستان په بیانیه کې ذکر شوی، او د نورو ملاقاتونو په اړه باندې تفصیل نه دی ورکړي شي. خارجه وزارت هم خاموش دی، نور مسؤول ادارې هغه هم خاموش دي.
طاهر خان وو د اسلام آباد نه چې زمنګ همکار نجیب امیر سره خبرې کولې، او د وزیر اعظم عمران خان او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ پرون چې کوم ټلیفوني خبرې شوې وې د هغه په اړه تفصيلات ورکول. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر 14 مینه د پاکستان په درې ورځني سفر دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي 13 ورځ د یاد پلاوی سره ملاقات وروسته رسنیو ته وویل طالبان په دې خبره رسیدلي چې روانه جګړه د دوی او نه او د افغانستان په ګټه نه ده. بلخو هم د شروع په ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14مه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی پلاوی سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کم کړي او هغوی پر دې قانع شوي چې د جګړې دوام نور نه د دوی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. د نوموړي وینا وا البته دا ذمہواری ایوازې د طالبانو نه ده بلکې د جګړې ټولې خواوې دي د تشدد په کمولو کې خپل کردار په داسې توګه ترسره کړي چې اوربند ته لار برابر
برشی. اس پہ بھی تبادلہ خیال ہوا. تشدد کی د کمی د ہلو برعکس تاوتریخوالی کی کمی نخکاری. مگ خواہش لرو چې تشدد کی دی کمی راشی او ټول خواو لبا په دې کې خپل کردار لوبول وی. نواز ټول بوج کو په طالبانو واچول شي نو دا به صحیح نه وي. طالبان پر ڈال دیا جائے تو وہ حقائق کے برعکس ہوگا.
بلخوا پروند شروع پرز د افغانستان بارانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده. وزارت زیاته کړې چې پاکستان سره د افغان اولس د هیله شریکه کړې و چې تشدد د کم او اوربند دی وشي. د طالبانو ویان محمد نعیم د دسمبر په 15مه په ټویټر لیکلی ول چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کول دي. د نوموړي ترڅنګ شاه محمود قریشی هم پرون رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی شکر گزار وو چې پاکستان حکومت ډیر په خړ ډول افغان کډوالو ته پام کړی. طالبانو په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد سفر نه وړاندې دا قسمه بیانونه به ورکول چې پاکستانی چارواکو سره به شریکو ګټو او په یاد ملک کې میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې دا قسمه خبرې د هیوادونو په کچه وشي او طالبان چې حکومت نه بلکې ایو ډله ده نو هغوی داسې کولی شي او که څنګه. د دې پښتنې په جواب کې په کابل کې د سیاسي چارو یو څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي
دی لا دوی کچیر طالبان دا وایي چې موږ د پاکستان دولت سره مشورې کوو په سوله کې دا به طالبان تر تصویر باندې به د خلکو په ځانونو کې داسې و دغه چې ولا پاکستان د طالبانو ماستر دی او ورته چې دوی ورته وایي منی. دومره مسله چې تر دې مهمه ده طالبان خپل په منځ کې خپل رهبری شورا سره چې پاکستان کې د فراغې سره مسله سلام مشورې کوي په دې موضوع کې څوک په دې موضوع کې. نو کچیر طالبان طالبان دا برملا کی وای چې مرجو د خپل رهبرانو سره پاکستان کې ګورو نو دا به هغه ادا چې افغان دولت کوي هغه ادا چې نړیوال ټولنه کوي هغه به پاکستان تبدیل شي. نو د دې د پټول د پاره طالبانو هر سفر پاکستان ته طالبان غواړي چې پټي کې او د ماجیرلو مسله اوسه ورواچي بل څه لوي لینه.
طالبان چې د 1999 نه تر 2001 کال پورې په افغانستان حکومت کاوه په نړۍ کې ایوازې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت پیژندو. خو سمود وروسته بیا سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترې هم لاس واخیست او پاکستان بیا ایوازې د طالبانو حکومت تر اخیره په رسمیت پیژندو. طالبانو دا سفر تر هغه وروسته شوه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15مه وقفه شوه. دا چې د طالبانو د پاکستان دا سفر څومره مهم دی او په نږدې وخت کې په افغانستان کې د ډزبندۍ څخه امکان شته. په پیښور کې میشت خبریال او د افغان چارو پوه شمیم شاهد وایي که پاکستان وغواړي نو امکان شته چې طالبان ډزبندۍ ته راضي کړي.
پاکستان چې کوم دی نو تقریبا په افغانستان کې دریم پریک دی. یو افغان دولت دی، یو طالبان دی، یو بل پاکستان دی. کمولا برادر دی او کمولا هبت الله خون دی. نو د دې ټولو فامیلونه چې کوم دي هغه اوس هم په پاکستان کې دي، هغوی د پاکستان د اثر نه خارج نه دي. ځکه دوی دلته کې وخت په وخت ځي راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي. ګوره که اوربن پاکستان غواړي چې د اوربن وشي نو بس طالبانو ته دي وایي چې اوربن وکړي، په دې خو بله خبره نشته.
خو په پېښور کې میشت د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی بیا وایي دا سفر ډېر مهم دی خو خوشبینه نه دی چې طالبان به دې ته راضي شي چې ډزبندي اعلان کړي.
افغانستان حکومت غواړي ټولو نه مخکې دغه ډزبندي وشي، په دې باندې خبرې وشي. طالبان دې سره اتفاق نه کوي، د هغې لپاره نورې مسلې مهم دي. او یو ګډاو غواړي چې څنګه امریکي هغې هغې سره پریکړه کړې ده په دوحا کې چې مخکې به د هغې چې کوم پاتې قیدیان دي هغه به رها کوي او د ملګرو ملتو تور فهرست دی د هغې مشرانو نمونه دي هغه به ډېر کول غواړي. دغه خبرې د هغې لپاره مهمې دي. زه فکر نه کوم چې فعلاً به طالبان دغه ډزبندې ته تیار شي، حاضر شي.
تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې له شاه محمود قریشی او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ونیولو. نوموړی له اسلام آباد په دې موخه پېښور ته ورغلی و چې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په یاد غونډه کې برخه واخلي. د پېښور پولیس وایي علي وزیر د سند صوبی پولیسو ته په یوه مقدمه کې مطلوب دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر نیول غندلی او ویلی دی چې دا د ریاست د جبر انځورګری کوي. نور حال له پېښوره غلام غوث را کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې تیر ماښام هغه مهال ونیول شو کله چې هغه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د شپږم تلین د لمانځلو دستورې ته د وینا وروستو راستنېدل و. د پېښور د کینټ د سیمې د شرقی تانې یو پولیس چارواکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا ثبت شوی یو ایف آی آر په بنیاد په جوړه شوی یو مقدمه کې د هغه صوبې پولیسو ته مطلوب و. د پېښور پولیس چارواکي وایي د سند صوبې پولیسو ته د علي وزیر د سپارلو لپاره له هغه ځای د پولیسو یوه ډله هم پېښور ته رارسېدلې ده او علي وزیر به دوی د سند پولیسو ته حواله کوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې مشر پزل خان مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر په بل کوم ځای کې هم نیول کېدی شو خو د هغوی د ماشومانو د تلین د دستورې پر مهال د هغه نیول مناسب نه و.
علي وزیر ایم این ای صاحب نن گرفتاری انتهایی شرمناک ده. ولی په نن ورځ باندې دا گرفتارولو هغه داسې نه دی چې چاته ورک سړی دی او په بل ځای کې وي، ډېر اسانه باندې دغه رهایش په اسلام آباد کې وي، هلته کې به گرفتار کړی. خو ولې نن ورځ باندې مونږ په دغه واقعې ډېر په کلکه ټکو باندې غندنه کوو او مونږ جدوجهد به انشاءالله جاری وي.
مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د سین صوبې په سرخر کراچۍ کې د علي وزیر او د پښتون تحفظ مومنټ د نورو مشرانو په ضد د درج شوي مقدمې د جزئیاتو تر مخه دغه اف آی آر د کراچۍ په سورابګوټ تاڼه کې د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د جلسې وروستو درج شوی. په دغه مقدمه کې د علي وزیر ترڅنګ د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتین، محسن داول او د غورزنګ د ځینی نورو مشرانو نمونه هم لیکل شوی دي او په دوی باندې د ریاستی ادارو پولیسو او رینجرز ځواکونو په ضد د خبرو کولو تورونه او قانوني دپې لګولې شوی دي. خدایات غورزنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم په دوی باندې دا ډول تورونه لګولې شوې دي خو د احتجاجونو ترڅنګ به دوی په عدالتونو کې هم د تیر په څیر د دغه تورونو په ضد خپله مبارزه جاري ساتي.
نیول دا مقدمه دا جلونه په دې باندې ریاست مخکې ستړی شوی دی. دا سړی منیزل نه دی، نړو منیسه اف آی آر دی په مونږ باندې. دی هر هر به مخکې استعمال کړی دا، اوس بیا ځان وګوري. هغه نیولې کده په هر کیس کې هغه یو ځان له خبره دغه پروا مونږ ساتوم نه ځکه چې بیا به څنګه دغه جوړ کړی کنه، مطلب څنګه سبانه ولټي هغه زدونه غټه خبره نه ده. خو مونږ به خپل مضبوط ریسپانس وکړو او مونږ خپل ملګری سلا کو او هغه نه پس په یو مضبوط ریسپانس کوي. احتجاج یو کوي، جلسې یو کوي، جلسونه چې په هر رنګ و.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین هم د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده او هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د علي وزیر نیول د ریاست د جبر د پالیسۍ تسلسل دی او د دې په ضد به تحریک خپله تګلاره اعلانوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مشال ریډیو اوري ورزو خیبر پختونخوا ته پرون د دسمبر 14 منېټه وا شپک کال وړاندې په همدې ورځ د پیښور په آرمی پبلک سکول بریټ کې له یو نیم سلو زیات زده کوونکو او د سکول د عملی کسان وجل شول په تیرو کلونو کې به په دې ورځ په پاکستان کې لوی غونډې تر سره کېدې خو دا ځل دا ورځ پیکا وا او لوی مانځنی اونلیدل شوې د وجل شو او جوبلو ماشومانو کورنۍ وای دا سخکاری لکه چې د سکول انتظامی او د پاکستان فوز د هغوی درد هیر کړي دي پرون د پاکستان وزیر اعظم هم پیښور ته تللی وو خو په دې اړه یې یوازې سرګندونې کړي سکول ته نه دی ورغلی د پیښور انتظامی پښتون ژغورنې غورځنګ ته هم په ارکایوز تالار کې په دې اړه د غونډې د کولو اجازه نه ده ورکړې د دې ټولو خبرونو تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې
پیښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شویو ماشومانو شپږم تلین په 14 دسمبر ولمانځل شو لومبې غونډه پیښور آرمی پبلک سکول کې وشوه چرته چې دا پیښه شوې وه خو د دغه وجل شویو ماشومانو والدین چې په دغه غونډه کې په سکول کې برخه اخیستې وه پرې خوشحاله نه وو د دوی په وینا چې ګنې د حکومت او د سکول پکې د نور کله په شان دا ځل دلچسپي نه وه دا شهدا فورم په نوم یا دغه پیښه کې د وجل شویو ماشومانو د والدینو د اتحادیې یو غړي ډاکټر امین مشال لیوړو ته وایي چې د دوی د احتجاج په وجه غونډه په آرمی پبلک سکول کې وکړه ګنې دا یې هم نه کوله
وال پیرنٹ پروگرام مطابق سحر 9 بجے اے پی اسکول تا ورسیدو نو التا چلاڑو نو دو وی چھا پروگرام مون الریڈی او کومو گے سنگے مو کوم پیرنٹ لا راغلندی او تاسو پروگرام کو نو بیا پیرنٹ اگے تا وی چھ بھئی کنی میں گھنٹے پورے تاسو پروگرام ارینج نہ کو نو مون بیا واڑ دو روڈ بلاک کو نو مجبورن پاک آرمی بیا سلامی والا دستر آغوختا او مطلب یو مختصر غونه 20-25 منٹ پروگرامی موکو خو دا پروگرام بانے پیرنٹ ډیر خفا ہوئی چه غی اهمیت دو رو رو کمولو کوشش کوي
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دغه ورځ د پیښور په دوره او دا وی غونډه کې په یاد پیښه د خفګان سرګندونه وکړه او یې ویل چې دغه خونړۍ ترهګرۍ پیښه ورستو ټول قام یو موټی شول او ترهګرۍ له ماته ورکړو دین علاوه د هر کل پشن پیښور ارکایوز لایبرری حال کې هم د دغه ماشومانو په یاد کې د غونډې تابعیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه ولې حقوی ته په حال کې دننه د پروګرام کولو اجازه ورنکړی شو چې ورته وي چې د کرونا له وجې په غونډو بندیز دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې د پاکستان ریاست د دغه ماشومانو کلیزه لمانځلو کې هم خنډان جوړوي
بالکل دا خو د پی ایس د شهداو چې کوم د خپلو بچو کلیزه هر کال مانځي په هغه سلسله کې هم په دې هر کال ځال کې اکثر دې ظلم دی په قاعده اجازه تمه دي ته ملاب شو او چې څونه متعلقه اداري دي کدار کاوي د کډیسټریک اډمنستریشن دی ټول ان بورډ خو نن چې دی راغلی دی دلته د حالت ورنوتل نو بار ګیټ حالو او پولیس ولاړو دنه سوک نه پرخوندل نو هغه نه پدلا چې موږ مرو ورس دو نو بیا د دې شهداو په مشوره موږ دا فیصله وکړه چې دا غوس کې دین شي چې موږ دا کلیزه ونه مانځو نو بس بیا چې دنه حال بند نو موږ مجبور بیا د دې په مشوره پر روټ کې نه ستو
بل خو د لیبرری تنظیم سمبالون کی چاته چې د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه و مشال لیډو ته ویل چې د کرونا ایس او پیس هم او د پی ټی ایم سیاسي جلسې لپاره هم د دې حال د ورکولو اجازه دوی ته نشته دی د پوملل د شپک کال وړاندې پیښور آرمی پبلک سکول باندې طالب وسلوالو برید کړی وو چې پکې خوشا یو نیم سل زده کوونکي او د عملی کسان وژل شوي وو د دغه پیښې وروسته د عدالت په امر پلټنو کې دا د امنیت یا سکیورټي ناکامي ګرځول شوې ده ولې دغه والدین وایي چې زموږ کسانو ته د سزا ورکړی شي او د دوی بچو ته انصاف هم
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د شبیر احمد جان رپورٹ مو واوریدو. ورزو یو بل رپورٹ دراورو. پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي مارچ میاشتې نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو له لارې به ټاکنې کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت دغه پریکړه نه مني ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت وسنۍ پریکړه به یې لانجمن کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلی وو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅولو د لارې مخنیوي لپاره کوي. نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
د دسمبر په 14 په پنجاب بهاولپور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت چې کومه فیصله کړې چې د سینټ انتخابات به د مارچ نه مخکې کیږي او ووټونه به د خفیا رائے اچولو پر ځای په لاس اوچتولو ورکول کیږي. دا فیصله دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې یو لوی کردار ادا کوي. دا به د دوی له وجې لانجمن شي. سپریم کورٹ د یو آئین د شک تشریح کولی شي خو د آئین د بدلولو اختیار نه لري او د دارن کیسونو د اورېدو ورسره اختیار هم نشته. او بیا تاسو ته پته ده چې د سینټ انتخابات د نمائندګۍ په تناسب کیږي. نو ممکن نه ده چې د لاس په اوچتولو دا انتخابات وشي. د له هغې وروسته چې د دسمبر په 15 د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دوی غواړي د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي او دې لړکې بل سپریم کورټ راهنمایي اخلي. او دا ځکه چې په تیرو وختونو کې قتل شوي چې د سینټ انتخاباتو کې د سینټ چوکۍ په پیسو اغستل شوي نو دوی غواړي چې د دې اغستو او خرڅولو مخه ونیسي. دی وی مونږ دا ټاکلی چې د شک نمبر 168 تر لاندې به مونږ د سپریم کورټ نه راهنمایي اخلو او زمونږ چې کومه مدعا ده هغه دا ده چې دا انتخابات د لاس په اوچتولو وشي. نو که دا په اگزیکټیو آرډر باندې وي او که د الیکشن کمیشن په ذریعه کیږي.
الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا.
مشال ریڈیو چې د حکومت او د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو داغه وینا وا
دا ټول بشي نه ممکنه ده ځکه د پاره وو د 2/3 میجارټي سره امندمنټ کوي په کنسټیټیوشن کې داغه په موجوده حکومت سره نشته. دا دې خواهش ده تر اوسه پورې دا خفیا رایشماری ده کا بیا کوم مقتدر قوتونه زو ورته ویل شي دا خو زو ته خرو استابلیشمنت کا وړي دا شی له کوم مخکې د بلډوس کړی آئین اور قانون احترام نہ دیکھے اور بیم دا سے کول واڑی خدا بے دی دی رغتا ماشال کی کم اپنی زکی کرن سیناریو دا موجودہ وقت کی تک کم حالات اور کیا جور دی دا شے بو دا اور باندے دا پیٹرول کار کئی
دا ذکر دا دا پاکستان پا سینٹ کی ٹولی یو سل سلور چوکی دی اور دا دی دا انتخابات و طریقہ کارداری چی ہر دری کا لپس دا 250 سینیٹرانو انتخابات کی گی اور دا سینیٹران دا راتنو کشپگو کالو لپارا ٹاکل کی گی. سیرات زہی مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمونږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. نجیب امیر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د خکولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پرون وخت د ټلیفون لاري له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي عمران خان اشرف غنی ته ویلي چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ کې د افغان مسلې د هواري طرفدار دی. له دوه نه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو پلاوی بنن هم له پاکستانی چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ کې ورغلی پلاوی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړ. د پېښور پولیسو پرون د قومي اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر ونیولو. د پېښور شرقي تاڼې محرر شاهد خان مشال اډیو ته وویل چې علي وزیر سند پولیسو ته په مقدمه کې مطلوب او اوس به د کراچۍ پولیسو ته سپاري. نوموړی وایي د علي وزیر نیول په کراچۍ کې د هغه له یوې وینا سره تړاو لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په پېښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیول د دولت د جبري پالیسیو تسلسل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د متحده عرب اماراتو په سفر دی. د پاکستان خارجه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دا سفر دوه ورځنی دی او په کې به د نورو چارو ترڅنګ نوموړی هلته د پاکستاني کارګرانو د ټولنې سره هم ګوري. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سنټ انتخابات به د راتلونکي میاشت میاشتې نه وړاندې کوي او د لاس اوچتولو له لارې به ټاکنې کېږي. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلي وو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سنټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د پلټنو لپاره د چین ووهان ښار ته چرته چې اول ځل یاد وایرس سره راپورته کړی او نړیوال ماهرین استوي. د روغتیا نړیوال سازمان پر نو ویل چې د نړیوالو ماهرینو ډله راتلونکي میاشت ووهان ته ځي سو د کورونا وایرس اصلیت وڅېړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د کال د پای خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. پوتین په قومي کچه د تلویزیون له لارې خبرېدونکي دغه خبري غونډه د خپل شخصیت د ځلولو روسانو ته د دې باور ورکولو چې هغوی په خوندي لاسونو کې دي او ترڅنګ یې امریکې او نورو نړۍ ته د پیغام د ورکولو لپاره کارول غواړي.
لند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د جنسي تیریو په خو ضد نوې آرډیننس منزور کړي دي. د دسمبر په 15 ولسمشر عارف الوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې لندمحالي قانون سره به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښو مخنیوي کې مرسته وشي. کارپوهان دا ګام ستایي خو وایي چې باید اول په هیواد کې وار له مخه موجود قوانین په سمه توګه عملي شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي داسې نه ګڼي چې دې سره به د جنسي تیریو پیښو مخنیوي وشي. ملیحه امیرزاده موضوع څېړلې ده.
د دسمبر په 15 د ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. په دغه لنډمهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په 4 میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم شي. پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پیښو وروسته شوي. په نومبر کې د سند د کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړیو چې د سیمې یو تن له کراچۍ د نوکرۍ په بانه ورغوښتې وه او پر دې او 4 کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. تر دې وړاندې په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په مینځ کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټر وی دوه کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړو. د پېښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وای په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجود کې باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي، نو ځکه فکر نه کوي چې لنوي آرډیننس سره به د جنسي تیریو پیښې کمی شي. نوموړی وای په طبي ډول له جنسي صلاحیته د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی.
کومه سزاګان چې دوی تجویز کړی دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجه خلاف کنونشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازه نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په 4 میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي او دا هم شوې دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شوه چې هغه وی بی ګناه و.
بعد پتا چلا ہے کہ وہ بے گناہ تھے.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د جنسي تیریو زیاتو کیسونو ته پکتو دا آرډیننس د ستاینې وړ ګام دی خو په ځینو ټکو کې ابهام موجود دی.
خبر نکلی خصوصاً خبر
لیلن محالی قانون سره سم د جنسی تیرو پیخو مجرمانو یو ډیټا بیس او د جنسی تیرو ضد ځانګړي څانګه به هم جوړیږي. دغه څانګه به د شکایتونو د درج کېدو په شپږو غنټو کې دننه د طبي معاینې سهولت ورکوي. د دې ترڅنګ د پیښو د ښکار شوو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کیږي. د اورډیننس د 120 ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلمانه منظوري ضروري ده. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو زیاتېدونکو پیښو پر ضد وفاقي کابینې په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظوري ورکړې وه. په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندیزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو آرډیننس ضرورت ولې پیښ شو، په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر علي ارباب وایي غوره لاره دا ده چې په پارلمان کې ورباندې بحث شوی وي، خو د دې مسلې د زر حل لپاره دا کار وشو چې په وینا یې ښه نتیجې به راوځي.
هو یو خدای دې چې دې کووډ 19 د وژنا پارلمان چې هغه اوس هغه رنګي فنکشن نه دی. بل خبره دا ده چې لکه دا چې کوم بل راي شي لیجسلیشن راي شي هغه چې دې نړۍ باندې د ډیبیټ کیږي نو دې دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي نو هغه دا راي استعمال شي دا لار استعمال شو به تر پارلمان لاره دا چې دې دې چې بده کې کوم پوزېټیو دی دا چې کله دا قانون امپلیمنت کیږي لګیاي نو ته پته لګی چې څه کمی زیاته دي نو چې کله اند حل هم دا دې
د جنسی تیرو مخنیوی لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدل کړي. د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شرح زیات شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیری مخنیوی او پاړه داګه ہے نه حکومتي ادارې شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسی تشدد 1409 پیښې ریکارډ شوې دي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاتې دي. د 2019 په لومړیو شپږو میاشتو کې 1404 پیښې ثبت شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ورزو خیبر پختونخوا ته د سیمې خلکو د احتجاج نه پس پلنډې کوتل کې د صدای امن په نوم مرستندوی پروګرام وتړل شو. په قبایلی ضلعو کې دا پروګرام د نړیوال بانک او په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای لخوا پر مخ وړل کېدو. د لنډی کوتل خلکو اعتراض درلودلو چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د سیمې میرمنې اړ کېدې چې مرستندوی مرکزونو ته ورشي چرته چې د پردې مناسب انتظام نه و موجود. هغوی غوښتنه کوله چې د صدای امن دفتر دی یا بل ځای ته یوړل شي او یا د هم له سره د مرستو دغه لړۍ بند شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د ځایي ولس د اندېښنو په بنیاد یې دا پروګرام په لنډمهاله توګه تړلې او هڅه کوي کوم بل متبادل ځای ورله وګوري او هلته یې شروع کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقې کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډی کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوی. د لنډی کوتل ولس وای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردې سه تنظیم نشته نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وای
د صدای امن پروگرام چې راغله دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي. دا مونږ یو هفته مخکې ای سی سی سره دا ټول مرګري ناز تو لیټر ورکول او ورته وي چې تاسو کوم یې دا زنانه او روپي واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان ک سړی بازار پورې ولیاړی مونږ نه پخ پکګو دا بازار دی دا په تاریخ کړو بای ظلم شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه نوزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدایمن پروګرام دا ډیزاین بار کړی شي
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوی دي د بد قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورک په دغه کې زمونږ مشان مو لورله په دغه کې مونږ اره هر باو دا په سور کوړو طریقې کار دات به دوی پالیسۍ کې شته چې د مرد حضرات ته شي او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مو کیسه ختمه ده خدا خلک سنجیده نه دي
د لنډ کوتل د خلکو د غستون زمو د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه نو دوی وویل
بهرال د خلکو خدشات ډیر زیات راغلي دي هغه وینه دا بند شو اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې زینه
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر مېرمن چې په شناختي کارت کې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ویډیو اوري د خیبر ضلع وروستا ورزو جلال آباد ته په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو ته دړکې ورکړې شوې دي چې پکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي ریډیو خبريال الیاس دایی او تیره اونۍ په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځنی خبريالان وجل شوې هم دي افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټا د افغانستان په وو زونونو کې خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیاي درملنې ورکشاپونه جوړوي چې په ننګرهار کې هم یو شمیر خزینه او نارینه خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیاي درملنې زده کړې ورکړل شوې نور تفصيل د باز محمد عابد پر ریپورت کې
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د دوه ورځنی خوني زناسه د جلال آباد ښار پراشي ولولې امه کتابتون کې تر سره شو چې یو شمیر خزینه او نارینه فعال خبريالانو پکې ګډون کړی وو د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیر شام درد د دې دوه ورځنی خوني زناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
لمړی ورځ باندې لمړنۍ روغتیایي مرستو پریزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیایي مرستې وکړي او دویم ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي د دې لارې چارې څه دي مهارتونه څه دي دا ورزده شول او په پای کې دوی ته د لمړنۍ روغتیایي مرستو بکسې هم وویشل شوې
په ننګرهار کې فعال خبريالان خوخول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو ترڅنګ د لومړنۍ روغتیایي درملنې یو اندازه درمل او وړین طبي وسایل ترلاسه کړل د کلیت پونون دیوی سیمه ایز راډیو مسول فقیر محمد فقیرزی د دې خونی زناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دو ورځنی ورکشاپ چې کوم موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته خودل شو چې په خبرې کې واقعا اړین وو په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو د دې ترڅنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړل او راته خودل شو موږ ته لومړنۍ نئی روغتیایی بسته هم راکل شو چې پغی کې مواد شتون لري هغه څه چې د ټپ یا د غوخ پر محل یا د پیخ پر محل من کولې شو خپل لمړنۍ درملنه وو
د مینې په نوم د وی سی مې زی رادیو خبريال زول هيجا اترپی هم خوشاله و چې د زند خوندیتوب په لارو چارو او د لمړنۍ طبي مرستو په استعمال وو په هیده
ورزنی ورکشاپ د مونږ ته ډیر فائدہ مند نه پاغ شان کوش چې یو خبرنګا د کار په محل کې سره را پیخی کوم تدابیر به تونې سین نمړنی درملنه پاړم چې مونږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولای شو څنګه کولای شو ځان او غي خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو ځنونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته خونی ځناستې تر سره کړې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، یو بل رپورت دروو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوی هلو زلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت په وخت میندو ته ورکړل کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد ولادت کې اسانی پیدا کول وي، خو دا باید هر چا ته ور نکړل شي، ځکه چې د ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي. دا چې اکسیټوسین څه دوا څه ده، په کوم صورت کې باید ښځو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلي دي، ملیحي امیرزاده دې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس تیز کی دو دوبارہ پی سی کی واسطہ سیشن کرو، بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہو جتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑے کی چاہیے کہ وومن کمیشن ریپرزنٹیشن ہی، ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی، میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کی مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو.
د طب په ژبه کې اکسیټوسین هغه هارمون ته ویل کیږي چې لبړان تنه د یوې ښځې په وینه کې موجود وي. دا هغه وخت کار کوي چې کله یو مور د ماشوم ولادت ته نږدې وي. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږیږي نو رحم واپس خپل ځای ته د راوستو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
تاسو آرٹیفیشل ہارمون لکه اکسیٹوسین باندې ورک وی یو مدر دا دهغی ڈیلیوری ته نږدې دا او دهغی یا ټایم نه دی پورا او یا دهغی پور کنټراکشن دی او تور ته برنا اکسیٹوسین ہارمون ورکی او التس بچدانی خلن نه کولاوی نو هغه خپل ته ڈایلیټیشن کوي پوشکی سرویکس نه کولاوی نو التا بیا یوټرس وشتي نو التا مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز تیر په تیمرګر کې و سیړنه کړی و. د دغه سیړنې له مخه حالته او اتیا فیصد ښځو ته د غستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د څارنې لاندې شوي وي. د دغه سیړنې له مخه په 50 کې د څلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال و. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي، پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ستنډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړي وي.
زبه دا نه وایم چې دا یو خراب دوا ده، دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازه یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو، دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوي وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد وو. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانۍ شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وای د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانه هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وای د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیتس کیږي. د میټرنل ډیت څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغې نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه هم خپل سټیم نه پرېږدي، فیټس ډیت شي.
د دغه ستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورت یې چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیاره ده که نه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو دغه ستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
نو مونږ هغه ټایم ورکوو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهیږي چې مونږ هغه ښځې ته خالي ورکولی شو. کوم مونږ په پوهیږو اول مونږ ښځه کتلي چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی، دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري ته پاره چې کوم وي نو مونږ دا ستن ورته لګوو.
ډاکټره شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں، لیکن دل تک دے کے پی کے مصرا 4 to 5
سال. ڈاکٹر شہلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر سرات هم وی چې په کې زړه بداوي، الټیا نکول، بے هوشي او سخت سر درد شامل وی.
او زنه وب شروع شي زیاته امروز کی ورکې لګی دایانې هندل کی یا نرسې یا پکورو کی چې کم کیږي نو هغه بیا داسې چې په سر باندې بے خي سخت درد شي، په خزه چې دی بے هوشي ته مخ شي، جھټکی پرور
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په هسپتالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زه وایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوها ورکړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمه نو چلیږي، له دې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت ته په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوهه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې د ملیحا امیرزاده رپورٹ مو اوریدو. راځو د دې غړی اخري رپورٹ طرف ته. په سواد کې د بند مالت یا بازار لزګونو کلونو راهسې د داسې کورنوي هستوګنځای پاتې شوی چې د سندرو، موسیقي او نڅا د محفلونو لاره ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتیرۍ موقع برابروي.
لدی بازار سره تړلي خلک وای اوس مهال یې ژوند لستونزو سره مخ دی. نجیب امیر د بند بازار په اړه یو رپورت جوړ کړی چې د تبلیغ په غک پیلېږي.
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کال دی او ل 13 سلويختو کال راسي په محفلونو کې تبلغ غوي. خداغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره دا غوي د کور انغره هم سور شوی دی.
زه په خپل تبلغ غوم کنه جی زه کته شو غوم نو کو ته څنګه مونږه زماره شي کته شپ بندونو لکه مال سو ګره کې خوښ نن دا کوم کم جی زم په خیال باندې اتر نه هو لس کسان زم په غاړه دی په دې کې زم جوړ دی په دې کې زم نو سیری په دې کې زم خزی دی په دې کې زم خپل یم او کار نشته جاو دا کوم مونږ چې موزیشن لکه مونږ خراج لکه زمونږ خپل څه قرض لکه مونږ خو دې کارن سودم پر نه راګي.
نو موړې وای په بن مالت کې اوس هم ل 500 زیاتې کورنې ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارزان ته ډوډۍ غټي. هغه وای ورځي هسه هم خنه د خو لکلنه چې کورونا وبار غلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم ل دې وجه چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوې ده.
کم کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپے به کم اس کم 20000 وګوره ما غټلې او اوس زما کنده چې صدا دوه مشتو چې د تلم ته تنم او قسم په خوده چې لکه زمونږ تر اکثر دې ضرورت راشي زمونږ څنګه نصور نه پیسې نه کېږي.
दबण पचीना नास्ताए लवंग पतार के बड़े दबण पचीना नास्ताए लवंग पतार के बड़े जे स्थले औ स्थले जिस तरह स्थले स्थल की तेरा पोर्तज में स्थले 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 स्थल की तेरा पोर्तज में स्थले.
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پرون داسینو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چکل خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله. نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شینوار وای د بن هغه دور زرین دورو.
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه به والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته ډیره غونډ شوې دي. نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره دغه یو محله یا کوڅه چې اوسې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادی ده. نور خلک هم هلته کې خوشحاله کې آباد دي. خو د دې د خپل علاقې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته.
شیرالم شینوار وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلی وو او اکثر ارشوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچيږي. دغه په وینا اوس هم د بن بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سوات بن فنکاران د کار د نشټوالي لوجي هنر پرېګدی او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندره ویلې خو سی ودونه وکړه لو سندره نه وای. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی. هغه هم ورته کی سلری
سادیا شاپ تقریبا چې فوز اتکاله وګوږي نو زموږ هغه جنې خو د شي ویل دا تقریبا 2023
نو موړې وای د بن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي.
زموږ آمدن نو هیڅ پته نه لګیږي چې به وځي کال بم په کورونا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نه وځي کنه پوخ کار خو نه آمدن پته نه لګیږي نو فایده نه تر خلکو ګرځي پروګرامونو په پیسو کیږي.
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وای د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه همغه په خوانې مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. وزما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده. هغه وای
جی بس شکر دینو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار او ټول آل چې کم د غړي کنا هغه ټول لکه کور کې ناستو او اوس چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی او دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنا ویډینګ شو دي یا سین ز سټیج د پاره هم ز الټا سونګ دوی ما زه ته هم راځي
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې، خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.